د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا تموز بارکوال میاخیل هر کلای کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په دې ادبی خبرونه کې زمشتل حسداوی چې د ادب پر بلابلو موضوعاتو ل لیکوالو شاعرانو او پوهانو سره خبرې وکړو تاسو هم کولای شئ چې لمر سره په دې خبرونه کې برخه واخلی او خبرونه ته ټلیفون وکړی یا د فیسبوک لاله یې مشت خپل نظر پریږدی زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403 شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403 ګران اوریدونکو هسې دا خبره مشهوره ده چې وایي پښتانه اتلان هنرمندان او خپل خدمتګاران په ژوند نه ستایي خو دا خبره په دې وشتمه پیړۍ کې بدلیدونکې ښکاري بلکې بدله سوې ده او اوس د ژوند له هر ډګر سره تړلي خپل هغه شخصیتونه په ژوندون ستایي چې ژوند یې ټول د خپلې خاورې او ولس په مینه کې تیر کړی او خدمتونه یې ورته کړي دي د کال د ځینو نورو مهمو ورځو غوندې اوس له تیرو دوو کلونو راهیسې پښتانه د خپلو نومیالیو شاعرانو او لیکوالو ورځې هم لمانځي تیر او سږ کال د پښتو د نومیالي شاعر رحمت شاه سایل صاحب ورځ لمانځل شوې وه او اوس د جولای 1 د پښتو د بېساري او جادوګر قلم د څښتن شاعر پیر محمد کاروان ورځ لمانځل کیږي او دا ډیر د خوشحالۍ زیری دی ژوند می د سپین ستوري په څیر خوشیږي ژوند می د سپین ستوري په څیر خوشیږي او لسپوږمۍ می لاس چاپیر خوشیږي شاعر سړی ما رښتیا بوایم دا ښکلی نه دی دا می ډیر خوشیږي موږ نن بل ډیوا ادبی خبرونه هم کاروان صاحب ته ځانګړې کړې ده چې نه یوازې به د ده پر شاعرۍ او ادبي کار غږیږو بلکې د ده شعرونه به هم پکې اورو له نیکه مرغه په خپرونه کې راسره په خپله پیر محمد کاروان صاحب هم میلمه دی خو له ده سره سره د پښتو دوه نور تکړه شاعران او لیکوال هم راسره دي چې د کاروان صاحب پر شاعرۍ به ورسره خبرې کوو یو راشد خټک دی چې نه یوازې خپله تکړه شاعر دی او د شیرونو دوی ټولګې چاپ دی بلکې تکړه ژباړونکی هم دی او له انګریزي پښتو او له پښتو اردو ته ژباړې کړې دي بل میلمه مو نوراجان بهیر دی چې تکړه شاعر او لیکوال دی د شیرونو یو ټولګې هم چاپ ده چې نوم یې دی زه د ماتې آینه مختولاړم دوی درې واړو ته هرکلای وایم خو مخکې له دې چې دوی ته ورسم په فایل کې به د ځوان او تکړه سندرغاړي اعجاز افق په ژغ کې د کاروان صاحب د غزل سره واورو
تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لچا تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لچا پسی ہر کٹ د جہانم لٹو اورک جنت پسی ہر کٹ د جہانم لٹو تیشا ملا سیدا پکانا کسنم لٹو تیشا ملا سیدا پکانا کسنم سچ دسڑ دن پٹ اس میں آزم لٹو سچ دسڑ دن پٹ اس میں آزم لٹو سچ دسڑ دن پٹ اس میں آزم لٹو رات غزل دکھل سرین سنگے پارس یارا رات غزل دکھل سرین سنگے پارس یارا اوس بکاروان دیناراں درہم لٹو اوس بکاروان دیناراں درہم لٹو اوس بکاروان دیناراں درہم لٹو اوس بکاروان دیناراں درہم لٹو
تیشا ملاس کے دا پکانو کې سنم لټوم پورک جنت پسې هر ګټ د جهنم لټوم اوریدونکو تر محمد کاروان یو نمرکې شاعر خونه د چتاستې درو پیژنو ځکه د هغه شاعری داسې شاعری ده چې د استاد درویش دورانی په قول خپل پښې لري او د پښتنو د وطن هر کور او هر زړه ته لار کړې ده نو اردو کاروان صاحب ته کاروان صاحب په خیر راغلی
قربان دې شم برکوال صاحب مینا او سلامنا د بل ډیر خبرون اوریدم کو ته او د پښتو ادب اندرو بلبلان او راشد خاطر سے او نوراجان بهي سے ته قربان شم
زیات مننه نور خپل نور دو مل منوت محترم راشد خټک صاحب او محترم نوراجان بهیر صاحب تاسو ته مار کلیو خبر بل کاروان صاحب را پیل کو خو په پیل کې اوریدونکو یو یادونه درته کوم ما په فیسبوک باندې هم د دې خبرونه پوسټ کړی دی زموږ د ډیوا په فیسبوک پاڼه نو تاسو کولای شئ چې د کاروان صاحب په اړه خپل نظرونه راته ولیکئ او یا د کاروان صاحب د خپل خوښ بیتونه راته ولیکئ نو زه به تاسو بیتونه هم په خبرونه کې شاملوم کاروان صاحب تر روایتو پښتنو به تیر سو د ځینو شاعرانو په ژوند کې ځینې داسې وختونه راځي چې د تخیل چنه نری سي یا به دا ووایي چې په اوچېدو سي خو ستاسې د تخیل چنه له نیکه مرغه اوس هم ښه بهانده ده او زمو پر فیسبوک وینم چې ډېره نوې شاعري کوي دا راته ووایي د شعر معشوقه څه غواړي چې هیڅکله له شاعره مرور او جلا نه سي
خبر ادا دا چې برکوال صاحب دا هو ډېر لوی شاعران سره دا سکیږي چې کله کله په اصطلاح باندې وچکالی راشي خو بیا کله کله بیا هغه شعر معشوقه اساس په کول باندې هغه مهربان شي په شیبو شي براو ورږي نو دا شی دی نو د شاعر او د هنرمند په ژوند کې وي کله چې وچکالی راځي هغه هم زما په نظر باندې د هنرمند لپاره یو ذخیره جوړیږي یعنی هغه زړه وي چې دا ولې دا څه پیښه ده دا ولې لفظونه مرور دي دا ولې خیالونه مرور دي دا چې ډېر ډېر ورسره تړلی بیا بیرته د پخلاینې شیبې هم راځي نو خبره د زړه په تړلو کې هم ده او خبره د زړه د تړلو تر څنګ د بخت خبره هم ده داسې یو ډول کنه کله کله موسمونه د شعر موسمونه مهربانه وي او کله کله بیا نو دغه شاعری هم داسې ده چې دا ډیره نازکه او ډیره مزودرنګ معشوقه ده، نو دا مروري دي کله کله.
کاروان صاحب، ځینې د تخیل د چینه خبره چې وای بهان دی، دا کله کله د شاعر په خپل ریاضت پورې تړي، او ځینې کرکتون کې بیا وای چې دا له حالاتو سره تړلې خبره ده. ساسي څه نظر ده؟
ولا دا زما په نظر باندې د ستاسو چې کوم دوه دلیل وویل، د دواړه یو څه نه څه په کې لاس لري. ولې نه د شاعر هغه ریاضت هم عاشقانه ریاضت هم یو څه په اصطلاح کار ورکوي، خو د دې تر څنګ همدغسې حالات هم دغسې دي. حالات هم کله کله حالات دومره دغسې کرخت شي چې دغه د شاعر د موسیقۍ آله یا دغه دغه د شاعر د زړه د خیال رباب دومره غوږونه تاو چې دغه تارونه یې وشکېږي. کله کله بیا دغه تارونه سست شي، نغمه نه ورکوي. نو دغه تاسو چې کومې خبرې یادې کړې، دا دواړه سره تړلې غوندې ما ته ښکاري، زما په نظر باندې هم ریاضت او هم هغه حالات.
بالکل مننه کاروان صاحب، نورې خبرې به هم درسره کوو. راشد خټک صاحب، تاسو ته راځم. کو ګورو په نړۍ کې چې هر کله په ځینو وطنونو کې لوی غمیزی راسي، نو هغه غمیزی پر ادبیاتو ډیر زیات اغیز کوي، او د هغه وطن ادبیات چې د دغه غمیزی انزورګر ادبیات وي. زموږ په وطن کې شاوخوا 50 کاله کېږي چې د جنگ ناورین دی. زموږ پر ادبیاتو هم دغه جګړو ډیر زیات تاثیر کړی دی. کدا وای چې د کاروان صاحب ټول شاعر کسړی راوخل، نو د ازموږ د دې زخمی او ټپی ټپی وطن څومره شان زورګری چې کاروان صاحب په خپل شاعری کې کړی دی، زه فکر نه کوم چې زموږ په معاصر شاعری کې د مشبل مثال پیدا کو. ضرور به د نور په شاعری کې هم دغه انزور ستا، خو د کاروان صاحب په شاعری کې چې دغه درد په څومره مخصوص انداز انزور سوی دی، شاید مثال نه وي. نو تاسو د کاروان صاحب د شاعری په دې اړه باندې خپل نظر راته وایست.
مانا برکل مخیل صاحب، تاسو ته کاروان صاحب ته مرجان به کوم د سلامونه. ګوره کاروان صاحب په داسې وخت کې شاعری پیل کړه چې د غزل چې د هی اول طرف دلې وو، یعنی حمزه صاحب د سوي بخي هغه وو ګران بچا د اسرار درد صاحب مجذوب صاحب
کاروان تو کې تاسو خپل د زړګو شاعرانو زموږ په پښتو کې کاروان تو کې تاسو خپل د زړګو کو ځان جوړ کو تاسو د وطن د اندر غره خبرو که هغوی به سي د لکه تاسو ته نه تور ته معنی نه ورکړي دي چې کومه غزړی دوی نه معنی ورکړي کې دا وطن د تصویر نو ګورې چې دوی څنګه نور به هم کړی وي خو دوی هغه به سي جلا یو بل ځای لکه هغه وخت به موږ ورته کاروان ته دې هغه ایجاد وکړو.
راشد صاحب دې ته ورته دا بل بیت هم دی کنه، چا په پنجه د پړانګ لیکلی پر څرمند وسی چې د هوسی وینې مباه دی او وبال نه لري.
دا له کاروان خپل اصطلاحات دي.
بالکل،
دا هغه وو چې د خپل رامنځته کړل، دا مخکې چا نه دی ویلي. دغه اصطلاحات د سیمبولونه د دې وطن څنګه اندور کو، د دې خپل شاعرۍ کې د وطن غمیزه، د وطن خوشاله یې د غمیزه نه خوشاله نه هم اندور کړی دی.
بالکل،
خنداګانې زمونږ اخترونه کاروان بيخي په یو نوی انداز کې نه بيخي هغه دغه بدل کړي، ډکشن یې بدل کړي.
دا تاسو ډیر نوې خبره وکړه چې له حمزه بابا را ورسته کوو ګورو چې زموږ د کم معاصر غزل دی بده تیر، خصوصا د شکلن مودا کې چې لیکل شوی دی، څه فکر کوي د پښتو د اوسنۍ شاعري چې کومه ده، خصوصا ځوانان چې شاعري کوي په لارو بر کې، د دوی پر غزل باندې د کاروان صاحب د غزل د لغاتو یا د ډکشن اغیز ویني تاسو؟ ځکه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې د غزل ژبه به خپله بدل کړله.
ګوره دا څه ده چې هر نو شاعر چې د هغه ژبه به خلق خپلوي، که اوس چې خپل کې اوس هم د شاعران به تاسو کتلې ولې د خودم را لږه مې فیسبوک کړم نه هغه ته ورګارې ما، خو بیا به هم تاسو ته جاته پته لګي چې ډېر خلک دي هغه د دوی اصطلاحات د دوی سیمبولونه د دوی اغلقیات ورته ورته اگر اخلي خو کوشش روانه خلی هم
پرځو خلافت ته اداره لري نه دا خو دلو شاعر دغه دی کنه چې خلک هغه دغه په روان شي دغه لار واخلي.
راشد خټک صاحب ستاسو پاړه یې سن لا درمل صاحب لیکري دی وای د راشد خټک لکوم کمالونو بدرته وایم د شاعری د شعر پهونې کسلیکنې جباړي او نورو غنو کمالونو ترڅنګ خدای داسې کافر حافظه هم ورکړې چې خپل لیدلې کتلې ورته ټکی پر ټکی په یاد دي. نو ورسته به د ستاسو له حافظې کار اخلو او د کاروان صاحب ضرور ستاسو به بیتونه به هم په یاد وي. نو که ممکنه و بیا به د بیتونه هم د حافظې له بختې راباسي او راتلولې وي. نوراجان بهیر صاحب تاسو ته درځم. ته خپل هم د افغانستان د شایسته خوست اوسیدونکی او کاروان صاحب هم د خوست د تڼیو د شایسته کلي نریزي اوسیدونکی دی. که دا راته ووایس چې خوست خو ما له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه پورې مې لیدلی نه دی، خدای دې وکړي چې د خوست دیدن مې په برخه شي. د خوست چې دا کوم چاپېریال دی او دا کومه شنیزګي ده، څه فکر کوئ چې آیا د کاروان صاحب په شاعري کې چې دا کوم د طبیعت او د فطرت چې کوم انځورګري سوې ده، دې د خپلې د خوست له سیمې هم څه اخیسته کړې ده که څنګه؟
خپل محترم لمړی تاسو درون کاروان صاحب ته خټک صاحب ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ډېر لیکل اشاره وکړه خوست په موږ کې په ځانګړې توګه د کاروان صاحب کلی چې تاسو یاد کړو زه به ځان نیکبخته وګڼم چې د کاروان صاحب په اثر کې پیدا یم، د ده شاعري لولم، د دې تر څنګ د ده کلیوال یم. په اصطلاح همدا تېر مازدیګر موږ له ځینو ملګرو سره چې د ننګرهار، کابل، بامیانو نه ځینې ملګري راغلي وو، د ټول ځینې شاعران ملګري دا لاړو کاروان صاحب ته ورغلو. خو مخکې له دې چې کاروان صاحب سره وګورو د ده زاړه کلی ته چې تاسو یې نوم واخیست نریزي ته لاړو، له موږ سره په دې سفر کې د ایټالیا یو خبریال او په عین حال کې یو ادیب یا د ادب مینوال چې اوس وخت کې په پښتو شاعرۍ باندې کار کوي دا مرا سره وو. نو موږ لومړی ځل هغه چنار ته ودرېدو چې کاروان صاحب د غلاندې لومړی ځل الفبا پیل کړه او دغه خوندور او لوی نوم کاروان ځان لپاره انتخاب کړ. دا د چنار په ډډې ولیکل، دغه چنار نه لاندې چې کومې رڼې روانې اوبه وې او چا چاپېر غرونه وو، ښایسته فضا وه، غر، سیند او سما دا سره یو ځای شوي وو. نو د ټولو ملګرو هغه طبیعت ته ښایسته طبیعت ته پام شو. په ځانګړې توګه هغه بهرنی ملګری چې راغلی وو، نو لږ وروسته چې هغه د غره په ډډه کېناستو د هغه جملې ماته یاد دي. نو هغه وویل چې افغانستان ډېر ښایسته دی، دغه سیمه لا ښایسته ده. د یو شاعرانه جمله وویله، وایي کاش ما د باز غوندې وزرې لرلی چې دغه غرونه مې ستوري کتلي وای، له عوامې کتلي وای. نو زه فکر کوم چې په ډېرو لاملونو کې یو لوی لامل همدغه ښایسته طبیعت دی، خاصتاً د کاروان صاحب خپل کلي طبیعت چاپېره او د ټول افغانستان طبیعت چې دا د کاروان صاحب لپاره یا د د شاعرۍ لپاره یو الهام یا لوی سرچینه ګرځېدلې ده. یعنې د شاعرۍ الهامي سرچینې لومړنۍ الهامي سرچینې موږ همدغه طبیعت یادولی شو. د ده یو دوه بیته رایادي دي، وایي کلي ته به در شمه او پاک به غره ته وخېږو، څنګ په څنګ به ګرځو، لاس په لاس به غره ته وخېږو، او شنې درې ته ډېرې هم له سپینو اوبو ډکې وي، ژبه پکې ژبه په سراس به غره ته وخېږو. یعنې دغه موږ ته ټول هغه طبیعت یادوي، شنې درې، سپینې اوبه، لاس په لاس ګرځېدل او په سراس ګرځېدل. یعنې زه فکر کوم چې د کاروان صاحب د شاعرۍ لپاره لومړنۍ سرچینه همدغه طبیعت دی. هغې نه وروسته بیا نو د حالاتو یا د جنګونو د کرکو د نفرتونو هغه سیوري دي چې هغه په شاعرۍ خوره شوي دي، خو هغه هم داسې شکل کې نه دي راغلي چې هغه ترخه ولګېږي، هغه زیده ولګېږي، بلکې هغه هم ډېر ښه سندرې شوي دي، ډېر ښه شکل شوي دي، او هغې نه وروسته وړاندې شوي.
مننه بهیر صاحب، تاسو ته وروسته هم درځم. په فیسبوک باندې ځو څوک کتونکو اورېدونکو څوک کمنټونه راته لیکلي دي. هیله تبسم وایي د دې ستر هستې عمر دې ډیر سي، او رحمت الله منګل وایي کاروان صاحب ستر انسان دی. الف سعادت د کاروان صاحب څو بیتونه لیکلي دي، دا مطلب یې درته ولولم. ولې راته وایي چې لږ وار کوه، وار څه معنا، کار د مینې کار دی، له دې کار انکار څه معنا. اوریدونکو په دې برخه کې د پیر محمد کاروان صاحب یو بل غزل سره اورو چې زما همکار منزه شهید زمزمه کړی دا او بیا ورسته راستنیو.
رایشا بی تانشی او بی ستال مسکانشی، زړه می داسه کلپ دی چه پا هیچ کلی بوانشی. دی مارغتا دارنگی وزری تڑل ظلم دی، دی مارغتا دارنگی وزری تڑل ظلم دی. چه اسمان خو نورانوی ولی پا هوانشی، ستا ددو ملال استرگو یو نظر درمان زما، ستا د دوو ملال سترګو یو نظر درمان زما. دا کار په طبیب نشي، په دم او په ملا نشي. حال بدلول ځان جوړول زړه مینځل په اوښکو دی، حال بدلول ځان جوړول زړه مینځل په اوښکو دی. ملا په زلفو وتړه په تشه توره ملانشی، جوړ چی وشرنگی کوي ما تیگی هم په شرنگ سرا. دا سړی بنگڑی دی گزاره بی شرنگانشی، تللی کوچه دلی دی مطرب د کم غمگین سرود، تللی کوچه دلی دی مطرب د کم غمگین سرود. راغلم پر گودر لجنکی و نخندانشی، نیمه شپه لمدې سترګې او سیوری د رنځور څراغ. نه منم کاروانه چې قبوله دې دوانه شي، او رایشه بې تانه شي او بې ستا له مسکانه شي. زړه مې داسې کلب دی چې په هیڅ کلی به وانه شي.
گرانو اوریدونکو، د ډیوی په ادبی خبرونه کې نن د پیر محمد کاروان صاحب پر شاعری غږیږو. کاروان صاحب، بیا تاسو ته درځم. کره کتونکي اکثر د یو شاعر د شاعری سفر ته چې ګوري، نو داغه د شاعری لومړی او وروستی ټولګی چې یا زړه شاعری بیا نوې شاعری، نو هغه ته سره پرتله کوي چې د دې شاعر زړه شاعری څومره شوه او نوې شاعری بدله سوې ده، نه ده بدله سوې. خو د شاعر لپاره په خپل د شعرونو خو چې ټول د اولادونو په معنا وي چې ټول ته د زړه وینه ورکړي، راته ویلای شي چې ستاسو په شاعری کې په خپل تاسو څومره په وسنۍ شاعری کې بدلون محسوسوي، او خپل مو د دې بدلون شعوري هڅه کړې ده کنه حالات داسې وي چې شاعری سره بدل شي؟
قربان د سوال دا خوږه پښتنه ده، خو ډېره مشکل هم ده. خبره داسې ده چې زه خپله شخصا په دې باندې ولاړ نه پوهېږم چې مثال دغه شعر لیکه دی که د دې نه هغه بل شعر ښه دی. خو هغه وخت مې بیا زړه اوبه پرې وڅکي چې تاسو غوندې د نظر خاوندان د علي ذوق څښتنان هغه یو مثال هغوی ته د قبول وړ وګرځي. نو د هر انسان هڅه خو دغه وي که نه چې د لور نه پسې لوړ شي. بیا داسې ده چې نو دغه خبره نو بیا په وخت پورې تړلې ده، په حالاتو پورې تړلې ده، په عمر پورې تړلې ده، او د زمانې په ټیټو جګو پورې تړلې ده. نو ما ته خپله مې کله کله داسې شعرونه مثال په یو ډېر قید سره مې یو شعر ویلی لیکلی مې فکر کوم زړه مې اوبه زړه مې فیصله ګورې ما ته وي چې دا به ښه وي. هغه چې د ذوق فیصله نو مخ یا واوره ما یا د هغوی نظر هغه د زړه نه کومې نظر ما ته راکړي هغه بیا دومره ښه نه وي. کله کله بیا داسې وي چې ما ته یو شی مې په اسانۍ لیکلی وي نو فکر کوم ګمان کوم چې دا به دومره ښه نه وي، هغه بیا ښه وخېږي. نو خپله زه د شعر خپله د نورو د شعرونو داسې یو لوستونکی یم چې په اصطلاح په خپله سلیقه باندې هغه بیا زه ځان ته معلوموم چې دغه شعر مې ډېر عالي شعر ولوستلو، دغه شعر دومره نه و مثال ښه. یعنی د یو لوستونکي په صفت باندې د نورو شعرونه یو څه نه څه د زړه په تله تللی شم، خو د خپل شعرونو باندې بیا دومره ډېر ولا نه پوهېږم.
مننه کاروان صاحب. اوریدونکو ته به یو ځل ستا د چاپ کتابونه ور وپېژنم، کېدای شي ډېرو بلوستي خو ځینو ته به یې نمونه معلوم نوی او غواړي بچ ستا کتابونه پیدا کی او استاد کتاب د شیرونو ټول گله دی اول نام سره لندکی خاطره درته وایم په کوټه کې یو وخت د کتابونو دکان ته زاو زما شاعر ملګری ډاکټر حافظ رحمت نه زای ورغلی نو په کوټه کې د طالب په نامه د کتابونو دکان یو وسی دکان په کندهار کې دی نو په دکان کې دی نو د زوی ناستو نو ما ورته ویل که دا زما ملګري ورته ویل اوس مې هېر دي نو موږ ورته ویل چې یو کتاب د سرسته د شاعري مجموعه ده هغه ویل څه نومېږي موږ ورته ویل له ماخوستانه تر ماخوستانه نو هغه ویل چې له ماښامه تر ماښامه خو ستا خو له ماخوستانه تر ماخوستانه نشته که نه نو اورېدونکو د کاروان صاحب د شعرونو لومړۍ ټولګه له ماښامه تر ماښامه نومېږي او دویمه شعري ټولګه یې چنار خبرې کوي نومېږي بله شیری ټولګه یې د شاپیری ورغوی نومېږي او په هغه پسې بیا د کاروان صاحب نورې مجموعې چې چاپ سوي دي فکر کوم دا ځینې بیا داسې کلیات غوندې دي چې ټولې پکې راټولې سوي دي یو زرغون د نغمو سند او بله ټولګه یې د زرزري وزرې او بله ټولګه یې د په خدای انسان خوږ دی او دا ټولګې بیا په یوه مجموعه کې راټولې سوي دي چې هغه نغمزیر د زمانې نومېږي او له دې سره سره د کاروان صاحب د لنډو کیسو هم چې ماته معلومې دي دوې ټولګې چاپ دي له نرګسه تر نرګسه او بله غره ته روان سړی او همدارنګه د ماشومانو لپاره د شعرونو کتابونه هم کاروان صاحب لیکلي دي چې د دوو درو نمونه ماته معلوم دي یو دی خوښ چې ماشومان وي دویم دی د سولې سندره او دریم دی خوب نو داسې رښتیا کیږي کاروان صاحب همدغه کتابونه مو دي مننه کاروان صاحب دا ستا په لنډو کیسو به موږ خبرې کولې خو کاشکې له موږ سره بیا نور داسې کیسه لیکوال هم موږ مېلمانه کړي وای ستا په خپلو کیسو که ته داسې لنډې خبرې راته وکړې خو زه به پوښتنه داسې وکړم چې ستا په یوه کیسه کې یو مکالمه وه چې د پېښور په هوټل کې تاسو چیرې ناست یاست نو د هوټل هغه ځوان درته راسي چای درته راوړي وایي څه به ورسره خوري نو ته ورته وایې وایه سندرې نو اکثر کره کتونکي وایي چې د کاروان صاحب نثر هم داسې دی چې هغه د سړي د شعر ګمان ورباندې کیږي نو ستا لنډې کیسې هم اکثر هم رښتیا هم داسې دي لکه شاعرانه نثر چې وي دا مو هم یو شهوري هڅه کړې ده چې نثر ته هم د شعر غوندې استعارې او کنایې ورګډې کوي که نه ستاسې خپل تخلیقي چې کوم روش دی او د لیک لیکلو چې کوم سبک کوم دی هغه داسې جوړ شوی دی
که څه هم زه یعنې د لنډو کیسو ډېر ښه لوستونکی هم یم او د لنډو کیسو په اړه د ډېرو نړیوالو نقادانو هغه نظرونه مې هم لوستلي دي او هغوی به دغه د شاعرانه ژبه ډېره که نه یعنې دا د لنډو کیسو دپاره به دومره مناسب هم وي خو دا هغه زما خپل روش دی کېدای شي هغه نه به مجبوریت به مې وي ځان به نه شم خلاصولی اصطلاح زه به هم ستاسو غوندې داسې یوه خبره وکړم د هغه د زه د کرکټ هم ډېر ګورم دا یو لوبغاړی چې د سل ورځو لوبغاړی وي که نه هغه که ټیسټ میچ کې راشي هماغه انداز هغه د سل ورځو په انداز روان وي نو کېدای شي زما هم دغسې یو انداز وي دغه کیسه لیکل
مننه یو اورېدونکی راغلی دی له شمالي وزیرستانه یایا په خیر راغلی
السلام علیکم سر تا ته کاروان صاحب ته خور ټولو ته سلامونه وایم جی
بخیر راغلی وعلیکم السلام
سره دلته یو بایته غانا په دې باندې بار ساي څوګوای چې دا د کاروان صاحب دی څوګوای چې دا د پرنسپل سر غاسا دک صاحب دی که زه دا بایت وته وای چې دا ته وای چې دا د صدیق دی یاد ما دی
وای
خام در باندې وای چې ارغلا دې څنګه چیرې ویرې کړو کټر د وطن رلا به څنګه چیرې ویر کړو کتر د وطن په خدای چې خوله را لګوي دغه منظر د وطن
صحیح ده
ما به چې تبه مې د ګل وطن سره نه کوي ما به چې تبه مې د ګل وطن سره نه کوي تم اغیار ته اوس پر الله لو ګهر د وطن
مننه یا سب تا ول یو بیت دا بیتونه دي
بس او
مننه یحیا ګل کاروان صاحب درته وایي چې دا بیتونه زمانه دي خوشاله وسی ډیره مننه چې خبرونه ته راغلی راشد خټک صاحب بیا تاسو درځم مخکې مې استاد حافظه ستاینه وکړه نو اول خو دا راته وایي چې کدی په حافظه کې دا کاروان صاحب څو خوندور بیتونه یې هغه را ووري بیا به پښتنه وکم
ګوره که دا چې دا تاسو د ډاکټر سنلادر مل خبرو کا خو خوش بینه سره له هر څه تاسو سره وایو تاسو سره وایو زما هڅه دا دومره مخنه ده البته دا چنار خبرې کوي د دې زیات شونه راته ځکه یاد دي چې دا خو زمونږ په مخ کې لیکل شوی دی زمونږ په موجودګۍ کې مونږ کاروان چې د یو ځای نه ستنې لیکل به یا به دې راغی نه به لیکل و به ورو او دا چې هم شوی دی چې ډېر کله به دا ځای کې زمونږ سوا کله به زما په ځای کې دوی سوا هلته هم لیکل دي زما په ځای کې یو غزل لیکل و زمونږ په کور کې هغه دا څه و چې یو پیادا د حسین د آشنا څنګه شامات کرما یو پیادا د حسین د آشنا څنګه شامات کرما زړه د چا شاعروم د بنگري غونډه نه مات کرما ستا د یاد غزل به په شډلو تور ملکم ستا د یاد غزل به په شډلو تور ملکم جوړ به د نرګسو د ګلاب نه لغات کرما
ډیر ښه
او تریخ د کوکنار ګل به ما په کتاب کې واخستم ریخ د کوپنار ګولو ما چې تا په ریک کې واته ستم اوس نه نه کې په نور فرې زه خو د شات کړم
ډیر ښه
مانه
راشد صاحب لدې سره تړلې و پښتنه به وکم چې موږ د پښتنو په وطن کې کوو ګورو د ډیرو داسې خلکو چې لادب سره تړلې نه دي از موږ د کلاسیک د خصوصا د رحمان بابا نوم به واخلو چې دغه ډیر بیتونه د عام خلکو په یاد دي خو دغه وجه دا ده چې از موږ په کلاسیک شاعري کې تر ډیره له شاعري څخه د اخلاقي تبلیغ کار هم اخیستل کېده چې په هغه کې ټولنیز تبلیغ به پکې سوی نو ځکه د خلکو هغه بیتونه په یاد دي خو که وګورو په اوس وخت کې کاروان صاحب یو له هغه شاعرانو دی چې د عام ولسې بیخي زیات بیتونه او پوره پوره غزلې په یاد دي د دې یو مثال دا هم ده چې اوس ما څو شیبې مخکې په فیسبوک باندې د کاروان صاحب په اړه پوسټ کړی دی نو ډیرو کسانو د زیات بیتونه راته لیکلي دي او زه ډاډایم چې دا بیتونه دوی له خپلې حافظې راته لیکلي دي څه فکر کوئ چې دا کومه خبره چې کیږي چې د پښتو کتاب خصوصا شاعري نه لوستل کیږي او پښتو کتابونه څوک نه اخلي خو آیا که ښه شاعران موږ ولرو ښه شاعران وي هغه عام ولس یې لولي عام ولس د هغوی شاعري خوښوي که نه
شاعری کی هغه خپل ولې خلک مطلب شاعری وری کنه یا خو تاسو چې شعر نه وی شعر په نوم ما سه کپیا باندې دوی ته باندې ور دې باندې نه هغه خو خود خلک نه ولې او که شعر وی نه واقعي شعر وی هغه خلک خامخال ولې او دا کاروان شعر نو خو ځکه خلک ولې چې د ډېر پریازت نه کوي دا نه لیکري دي دا څه نه لیکري چې دا ورته نه استه چې زه وس دا څه کې راتلو مده باندې دا الهام ونه کیږي او دې ډېر مینا سره لیکي لکه دا څه مشوکیونه نه ځای نو کوم شی چې داسې په اخلاص او پریادت ولې کلسي خامخا په خلکو اغیز نه شندي
صحیح صحیح مننه نوراجان بیر صاحب بیا تاسو ته درځم تا خو په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې د کابل په هنتونه دا راته وایي چې نن سبا چې زموږ دې خواته هم په پېښور او کوټه کې او په افغانستان کې په دې په هنتونو کې چې ځوانان ماسټری کوي یا دې خواته ایم فیل او پی ایچ ډی کوي نو دوی اکثره بیا څېړنه کوي او په دې څېړنو کې زموږ د اوسنیو شاعرانو شاعری او د ادب نور موضوعات هم خوښوي کدا راته وایي چې د کاروان صاحب پر شاعری باندې کله چاته څېړنه کړې ده ما معلومات نشته که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ او زموږ له اورېدونکو سره شریک کړئ بلې مې خپله
کاروان صاحب شاعری باندې تاسو ته خامخا به د کاروان صاحب ذکر کوي بلکې ډېره برخه به د دې تحقیق
د کاروان سیف شاعری وی چې تاسو فکر وکړئ اوس وخت کې چې کچري موږ د نوو ترکیبونو ذکر کوو نو هغه د کاروان سیف شاعری سمندل کیږي کومه د سیمبولونو ذکر کوو هغه د کاروان سیف شاعری کیږي مثلا همدغه چنار چې تاسو مخکې خبره وکړه چنار خبرې کوي د دې ټول په نوم دی چنار چنار د الفبا په مېل چنار موږ په سیمه کې د جرګو مرکو یو ځای دی د ځوانانو د دمیز ځای دی د ځوانانو د مینې د اظهار ځای دی یعنی هغه ځوانان چې په دغه سیمه پابند سلنه چې د خپلې مینې اظهار نشي کولی د خپل معشوق د نامه پورې د چنار په ګډه باندې لیکي او وروسته چنار د دغه شاعرۍ کې د ډېرو تراژیدیکو سیمبلونو په حیث هم کارېدلی دی همدغه یو نظم چې چنار خبرې کوي کتاب پمبینم نو مول شوی دی کته دغه نظم وګورئ هغه کې د چنار کوم ذکر شوی دی
بالکل
سیمبولیک شکل باندې نو دا یعنی هیڅوک د فکر کوم چې په معاصر شاعرۍ باندې کار کوي هغه د کاروان سي د شاعرۍ نه دغه د شعر د بیلابیل زنګرونو نه دا وتی نشي اوس وخت کې په دې وروستي کې ډېر کار پخوانی استنایی دی هغه د ژبې په برخه کې ډېر کاروان سي دا زنګرن هم لري چې دا په ژبه ډېر برلاسه دی د دې ترڅنګ وروستي کوم تحقیقات چې په شاعرۍ باندې کېږي هغه د مینې د ښکلا د انځور او د مسکیت په برخه کې زیات کېږي نو دغه د عام د کاروان څخه شاعرۍ کې د زیات دي دلته یو دوه به تر یادې کې چې اجازه وي مثلا د مهرباني مسکیت په برخه کې نه وي ولې راته وایي چې لګوار کووار سمانا کار د مینې کار به لدی کار انکار سمانا دلته د ری یا د ار تکرار د رومي مسکیت جوړ کړی دا یو بل به دې وایي د په وینو لته پټه د کار په سار مې ګوته ما دنیا ته ورکړه لته خیل کلا رند کوم سره څه د لټه پټه ګوته او د شاند تار ستار دا تکرار چې څنګه را
مو اوسنه تکرار دی په کې بالکل
فکر کوم چې په ثنا یو شاعرانو کې کوم څه کې یو خاص کوم څه داخلي مو درنی مو څه کې د کاروان سي شاعري د خي د له شاعري دا نشان د ژبې په ناشنا کول چې هم د کاروان سي ډېر لوی لاس په هیڅ نه وی کې ډېر لوی لاس دی د یو بیت په ټول بکرمستا واس او ملي تمره ما خدای لګیدل ان اواز اوریدل کیږي اواز ولول کیږي نه دا د یو هیڅ په ځای بل هیڅ یا د یو هیڅ باندې بل هیڅ تور کړی دا په خپل د ژبې په ناشنا کې دوی ډیر رول لري مثلا د سګمې په وبو کې ویني نه سګمې په وبو کې ښی
بالکل
نو دا د ژبې ناشنا کې بل هم د وسنۍ شاعرۍ ولو ځنګننه ده نو ما فکر تاسو جواب بزداسي
وایي بالکل
تازه په کاروان سي پښتکی یو بخامه په کاروان سي لیکل کې خو دا د نوې یا د فري شاعرۍ په ځنګړنه پښتکی یو په بیان کاروان سي په طرفه هم
مننه بهیر صاحب تاسو د چنار خبرې کوي ذکر وکړ دغه نظم خو لما سرستان او ډیر وژد او ډیر خوندور نظم دی کاش کې دا نظم هم را سره وای چې دا ټول او ورولای وای زه د برکلی د ګدر لغاړي او دنګ چنار او چنار کاروان صاحب ما چې څومره په دې اوس وخت کې ستاسو فیسبوک ګورم آزاد شیرونه دي لکه چې ماته کم ښکاری یا شاید زه کم وینم نو په دې اړه راته وایي چې آزاد شیرونه په اوس وخت کې هغه سي د مخ کې غونډې ډیر لیکي او که کم سوي دي او که یو ورستای آزاد شیر در سره وي لندکای او راوای وروي
قربان شم برخال نه هم سه ومن در په تاسو خبره سم ده غزم نه مې پیډې شي دي بالکل هغه شیرونه لیکم خدای له ډیر یعنی د غزل په مقدار باندې نه دی غزل مې یو په دوا په دې دی دا چې د کله کله لیکم دا په مرغه اوس د باکس سره وته نه مله سره سراخ تاسو ما او چې دا چې دا سراخ ذات یې نه ځه کاش کې وخت د ورشوي ورما باندې
سمه ده بهیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه کنه د کاروان صاحب په شاعري کې چې کوم شعري محاسن دي هغه ته مو اشاره وکړه څه فکر کوئ چې په دې نورو ژبو کې کوم په پاکستان کې وګورو د اردو ژبې چې کوم شاعران دي خصوصا لوی شاعران پر هغه باندې په لزګونو کتابونه لیکل شوی دي او پیژدان یې ور باندې شوی دي خو په پښتو کې دا رویش دغه په دې پونتونونو کې خو ځوانانو چړنې پیل کړې دي خو هغه خو په ادبي تاله کې وتلو دغه ډیر ژور نه وي خو په ادبیاتو کې زموږ پر شاعري باندې د شاعري د تجزیه او د چړنې کار داسي ډیر نکېږي کوس موږ زموږ چې دا څو د ګوتو په شمیر د معاصر شاعران دي د ش شاعران پر دوی ډیر کم کار سوی دي خصوصا د کاروان صاحب شاعری کرا واخلو ما په نظر په شمیر کې و لس مقاله کې پر لیکل شوی خو ما ګومان نه دي چې هغه به داسې مقاله چې هغه د کاروان صاحب په شاعری کې چې کمې خوبي کمې شیګړې دي چې هغه ټولې په ګوته کړې دي څه فکر کوئ د دې سبب څه دی
ما فکر مې چې په لوی سبب پیدا دي چې موږ په کانټونو کې چې په نصاب ولولو کوم کریکولم چلتا تیاری کی هغه دې پانای دي یعنی هغه د ټول څه د پخوا جوړ شوی نصاب دې کریکولم دې هغه مطابق کې از موږ د خبرې دي خو دې کې څه ځان بد ونه لګي ډېر مشرانو څه ځان کې دي هغه هغه دې د مغه نصاب مطابق دې هغه چې ترونه لوت کې دي بیا د هغه چې ترونه په اساس باندې دي ځې تر هغه لږ ټول نه خو زیاتره خو سره هم دا فکر دی چې پخوانی صنعتونه چې هغه مسره له نورو ژبو ترجمه شوي دي له عربي نه نورو ژبو نه پښتو کې حتی دا صنعتونه موږ لرو چې هغه ته پښتو کې لوی لار تیاری شوې ده یعنې ډېر مثالونه موږ په پښتو کې نه لرل ځکه پښتو ځان ته یوه ژبه ده پښتو ځان ته د دې ژبې تر شا یو ځان ته کلتور دی ځان ته خلک دي ځان ته ټولنه ده او د دې شاعرۍ ځان ته خصوصیت دي اګه کې خصوصیت دی هغه کوم اوئی خصوصیت دی زما فکر لکه موږ چې څه ډول ژبه تا نشو کولای چې لمړی ګرامر جو ورسته جبا بلکې زه به موږ ته لیکو هغه نه به موږ ګرامر او دا څه څه به څه به تدیکو دا چې په دې ټول په نن کې یا په شاعرۍ او په نور برخه کې هنرونه چې دا په هر د کې د ژبه هنرونه مطالعه شي هغه نه ورسته هغه ثنې یا څنګهرن دغه ډېر تخصصي تخصصي نو دا یو مسله ده چې د نورو ژبو صنعتونه ترجمه شوی دی هغه ته د شاعری شوی دی مخفي شاعری شوی دی بیا ورته استادان هغه په معیار ګرځوي او له خپل د کوم څه غواړي چې په دې برخه کې مخکې کوم کار شوی دی هغه تقریبا باندې کار وشي او ځینې استادان شته چې هغه خپل د کوم څه ته دا اجازه ورکوي چې هغه نوې خبره وشي په نو خلکو باندې خبره وشي نو زما فکر دا برخه وسنه تاسو څنګه نن د ریزینو استادانو پر اطلو باندې خصوصي ده هغه دې ته کار کوي چې مثلا چې اوس مثال امر اوري په دې دا چې چاوي چې دا نوې فکر نوې خیال نوې تاسو باندې کوي څنګه څه خصوصي ده خو خبره به هم سره دې چې په تخلیق کې چې څومره کار شوی دی په خصوصي کې موږ دې زیات هنري اثر لرو شاعري لرو لنډه کیسه لرو داستان لرو څومره د تحقیق برخه کې کار نه دی شوی یعنی په کاروان کې باندې کتابونه خبرې کیدای شي د کاروان کې عمر تر نورو شاعرانو لیکوالانو باندې کتابونه خبرې کیدای شي خو دغه برخه ډیره خواره ده حتی زموږ ځینې د ځوان کې مثلا هغه مجبوری کی چې د خپل ذوق د خروسیا لپاره په تحقیق باندې نورو ژبو کتابونه ولولي
مننه یو اوریدونکو بیا را سره د شمالي وزیرستان درمنو په خیر راغلی
سلامونه برکوالمی خپل سره مننه کوم چې په پروګرام کوم مقرره تا کروان سره ته ټول ملمنو ته خره واسطه مننه مهرباني
سلامات اوس
او په ختمه ملاره الله د کروان سره چې نسبو نسبه چې کومه شاعری دا وانه دا دې کې د ادکارې درسښت او کچې پښتون سمره هدا پوری دي او د شاعری او د کردار په خپل کې څه تعلق دی
دا اول پښتنه کې بیا تکرار کې ځغ دې پریز اول پښتنه کې
او تاسو مې دا وره کوم نه لسه وایو چې نن څنګه چې کومه شاعری دا پدې کې دا اداکارې مواد څومره شته یا نه شته او کدي نو څومره هدا پورې ورګي او بل دا خبره چې د شاعر کردار څنګه پکار دی یعنی شاعر ته څومره کردار څنګه مينو خبروي مطلب بصیرت کې شاعری بو خدا قناه الله دې شاعری مطلب شاعر په بصیرت کې چې وی خدا قناه اثر په لفظي شاعری
مننه سلامات اوسې دردمنه کاروان صاحب د دردمن پښتنې مو وخت سي
نو دا څه یو څه مو وخت سا یعنی شاعری لپاره څه کول په کار دي داسې مطلب یو
دا اول پښتنه خو زه د پپو نو سم دویمه پښتنه دا ده چې د شاعری او د کردار ترمن څه توپیر دی چې فکر کوم دی وای چې د شاعر خپل شخصیت او شاعری له یو بل سره باید چې همغږي وکنه
نو خبره دا ده چې خامخا شخصیت هم ما را شاعری یا کوم خیال چې مثال یو شاعر بو لبزونو کې راوړي کوم فکر کې راوړي هغه د شخصیت نمائندګي هم کوي او دا خبره خدا او بل کزه د دوی سوال نه خښ وینو دا سده چې شاعر او شاعرۍ د پاره مې او فطرتن یعنی دغه تم نه فطرتن باید دغه چا سره چې شعر لیکي دغه هغه فطرتن دغه د شاعرۍ تم نه ولري چې بیا وروسته وروسته دغه فطرت سره د دوی هغه ریاضت هغه سخنه ریاضت هغه د ژوند مشاهده هغه په ژوند کې کوم چې او جګې چې راځي دغه نو بیا ورسره ملګري کېږي او یو ښه شاعري منځته راځي. دغه فطرتن هغه د شاعرۍ فطرت دا هم ډېره مهمه خبره ده ځکه چې دغه الله تعالی هم په انسانانو باندې مختلف پیرزوینه کړې دي. چا باندې یو څه ډېر لورولي دي, چا باندې بل څه. یو څه د علم دپاره, د ساینس دپاره, د ټکنالوژۍ دپاره, د ورزش دپاره ډېر ښه جوړ وي. یو څوک بیا د هنرونو دپاره ښه جوړ وي, هغه فطرتن. نو خپل هغه فطري تنده چې کوم شاعر سره دي د شعر هغه بیا نو چې دوامداره وساتي او په ژوند کې کوم یو څه جګې راځي هغه د دې شاعرۍ کې بیا په ښه انداز باندې راځي.
مننه. په فیسبوک باندې عبدالکریم کریمی له خوست راته لیکلی دي که د کاروان صاحب په شخصیت میاشتې میاشتې خبرې وسي هم کمې به وي, خو وایي لنډ به وایم چې د دې ستر انسان عمر دې ډیر سي. یو بیت یې لیکلی, غزل یې وانورې چې عقل به دې وطن به وي, دې لیونی کاروان په لپو لپو بنګ خوړلی. د خپرونې په دې برخه کې به بیا د کاروان صاحب یو غزل د هارون باچا په ژغ کې سره واورو. د هارون باچا غزل د هارون باچا په ژغ کې د کاروان صاحب د غزل سره اورو او بیا بیا راستنیږو. اوریدونکو, تاسې د ډیوی په ادبي خپرونه کې د پیر محمد کاروان صاحب د شاعرۍ په اړه خبرې اورئ. راشد خټک صاحب, بیا تاسې ته راځم. تاسې ژباړې کړې دي له پښتو نورو ژبو ته او له نورو ژبو پښتو ته ژباړې راکړې دي, که څه هم ستاسې ژباړې د نثر په برخه کې دي, خو زما پوښتنه دا ده چې آیا په پښتو کې منظومې ژباړې ډېرې کمې دي, که هغه پښتو ته له نورو ژبو راکېږي, او که د پښتو خپل چې کوم زموږ کلاسیک شاعران دي ډېرې کمې ژباړې شوي دي. میجر راورټي د پښتو ژباړو یو کتاب په هغه وخت کې چاپ کړی و, یو څه شعرونه ژباړلي وو. په معاصر وخت کې ډېر کم شعرونه نورو ژبو ته ژباړل کېږي. څه فکر کوي چې آیا زموږ دغسې لوی شاعران لکه پیر محمد کاروان صاحب یا زموږ نور معاصر شاعران چې دې د هغوی د شاعرۍ ژباړلو ته په منظوم ژباړو ته څومره اړتیا ده, او ولې په دې برخه کې کم کار کېږي؟
دغه د زما په خیال د نورو زبونه او د نورو زبونه خو کیږي څنګه چې د اردو نه د انګریزي نه فارسی نه د زبانان کوي آزاد پیر کې یا په دې او د څه کتابونه هم تر شوی دي د باره نورو زبونه نه مزمنه راغستو په څه کړی دي او په پښتو کې هم څه نه شوی دي د رحمان بابا دیوان ترجمه شوی دی ټول بدل شوی دی دا نور دا اوس معاصر زمونږ دا کښېتري دا نه مز بدل کیږي یا ډېر کم بدل کیږي موږ به څه کسان نه لرو یا کم لرو چې هغه زمونږ شعر یو بل ژبه ته خصوصا د غرب ژبه ته دا انګریزي شو یا فرانسوي شو دا د جرمني شو دې ته واړوي او په خطر کې واړوي په یو منل سره د ماکه دا کار کولی شي نور څه به نه لرو هرانکه دا شعرونه په دې ارزي او ډېر ښه ځای لري خاصري زمونږ دلته بلګری کې راځي خو یې تاسو په ټول منګره دې بلګری کې خو یې دوه بیتونه ما چاته ولګل بعد هغه ډېر یا خراب شو چې دا په خوته دومره نور شعر څنګه راځي اها نو دا زمونږ شعر نو کول بدل شي په خطر کې کول بدل شي دا و دې دا لږ نه یاد شي نه دي ټول نه یادوم ما دا چې کله دا درویش کې کاروان کړو دا دې موږ ماشه
مننه رازق فهیم دی یاد کړنو رازق فهیم لیکری دی وای څلور وشت کال وړاندې ز په دې رسیدلې وم چې کاروان د پښتو نوې کلاسیک دی نو د کاروان صاحب تاغه وخت څلور وشت کال مخکې یو نظم لیکلی و چې د په لومړی شعر ټولګه بلکې دغه و ټولګه چاپ د مش په انتظار چې د رازق فهیم صاحب بل ټولګه هم چاپ سي په دې لومړی ټولګه یو پیاله رڼا کې دغه شعر چاپ شوی دی او څو بیتونه به دلته سره واورو د شعر
ملحت
سامد بیخه سامد د شعر ملحت ته دی د دین تخم لکوم راوړ د شعر ملحت ته دی د دین تخم لکوم راوړ تا ګنګ چنار ته د نسرین تخم لکوم راوړ زموش خیالونه دی په نوی زاویقو بدل کړل زموش خیالونه دی په نویو زایقو بدل کړل تا د لفظونو دا شیرین تخم لکوم راوړ داسې حالات چې بے باور و اخیستې ساهم تا وژوندون ته د یقین تخم له کومه راوړ او چې په نظر کې یې کرلی دی امکان د سپیدو تا د خوبونو د المرین تخم له کومه راوړ د کوم کاروان پر پلونو باندې د سجدې ماتې سوې تا د تڼاکو په جبین تخم له کومه راوړ لکه چنار چې څومره هسک ځې دومره مځکه نیسي تا آسمانی روح تا خاورین تخم لکوم راوړ مهرباني راشد صاحب
دا خو دغه چې ګوره دا ډېر شاعرانه شپې زما په ځوان کې خو دا ډېر خو وخت دا خبر کبیره چې واخره چې په خبر زموږ د بهیر وځي شپې چلی کاروان ته لود چې موږ ټول مرګ ډېر خخ شي نه لیکل کې شي لیکل ډېر خو وخت شاعرانه لري حاصله په بدیله حاصله لري خو وخت د دې ټایم دا خط لیکل او کاروان سيټ او هغه کار په پېټ کې و بیا یې را لګل نو ورته په کوم پرستیا شاعر دی نو بس پاتې شوی او پاتې شوی یو دوه کال پس بیا دی راغی ته خبرته نو کاروان ته دغه وخت بي بي سي کې په هغه برنې پروژه کې کار کوي بیا هلته ورغه ځای ته دفتر ته بیا په لاس ورته دې لیکل او په پېټ کې کار کوي د جنب ډاکټر په پوس په ځای باندې هغه خط په لاس ورته دوه کال پس
ډېر خوندور خاطره وه کاروان صاحب ستاسو ځینې کتابونه ناچاپ هم دي او ډېر کلونو مخکې زه خبروم چې تاسو مور ته یوه ټولګه شعرونه لیکلي دي هغه شعر هغه ټولګه تر اوسه پورې لا نه ده چاپ شوی که څنګه
والله چې هغه تر اوسه پورې همداسې ناچاپ سره یې دي هم نه ده چاپ کړی هو والله چې بس هم داسې یو ډول تمبل هم یم
او کاروان صاحب ته سفرونو خو ډیر لشکې زه چې تومره خبر يم نو چې په پېښور کې له پېښور داسې ډیر یو بل خواته نه تلې کله کله سیلونو بده کول سواتو دی خواته شاید للې خو ډیر سفرونه نه کول نو اوس چې بیا کله رئیس له پېښور بیا کابل ته تللې د کار لپاره خو په کابل کې نور خو اکثره په دې خپل شایسته خوست او په خپل کلی کې. نو یو سفر چې زه در خبر يم هند ته تللی وي، د هند سفر نامه د لیکلې په دې اړه کل راته وای.
او هند د ورځې د تللې ما د شارک په نوم باندې سیمینار وکړ او هغه تللې او ما نو اول ځل چې تللې ما ما سفر نامه شروع کړې و، د سیمینار مې ډېره لیکلې و، بس د خپل مرحبا دې مې نه ورسته چې کله ځای تر سفر او بیا هنور را پاتې دا نور را پاتې شو. سفر نامه مې ډېره لیکلې و خو لږه برخه را پاتې ده.
او کوم ډرامې چې تا د ریډیو لپاره لیکلې یا د ټلویزیون لپاره دا غم چاپ شوی دی کنه؟
یو هغه مې کور نه ژوند کې چې مال ته کار کوم ډرامې مې لیکلې او بیا د سوالې مې هغه خو به د دې شي نه خبره شوی دی. نور ما چې خپل ځنګلې مې یو شمېر ډرامې لیکلې، راډیو ډرامې مې لیکلې، د همداسې ټلویزیون نمایشتنه مې لیکلې دي. اغه نن یو خغه کتاب را دی خو هغه لا چفری نه دی، هغه درامي ما شرط بس په کمپیوټر کې را سره دی.
او ورسته پښتنه به دا وکم کاروان صاحب، ځینې شاعران خو بخیلان وي، شاعری چې دا هغه کوي 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 دا کتاب چاپ کې دغه سي لوستونکو ته نه وړاندې کوي، خو ته په دې پوهې چې ستا د شعر شات خداسي شات چې لوستونکو د لوستونکو لوستونکو په عادت سوي دي پروج دي، نو ته خپل لوستونکو خاصي د شاتو له شاتو نه محرومه په وخت باندې چې غزل لیکي په فیسبوک خبره خو آیا ځین ناچاپ شاعری دمستا او نت ستچ په کتابي بنای چاپ کې؟
او دغه د کورونا موسم چې راغله د نورو سچ ما کوم شاعری کړې ده. یو خو مخکې ما دفتر کې کار کول او کارونه تاسو ته پته دا وځه دي ژورنالیستیک کارونه یا نور د مطبوعاتي کارونه خدا ډېر یو درون بار هم دی کنه سړی پرې ستړی شي. هغه شعر کوم لیکلو ته هم دومره ډېر هغه مناسب وخت نه پیدا کېږي. نو دغه په دې وخت کې دغه د کرونا نه را دې خواته زه په اصطلاح باندې ښه وزګار وم، دلته مې مطالعه کوله د کتابونو د دوستانو د کتابونو د شعرونو د لوستلو نه یو خوند اخستلو. خپل هم چې څه خیال راتللو څه لفظونه په شعر بدلېدل لغایم سره لیکل. نو ما ډېره شاعري کړې ده په دې اونو تقریبا یو دوه کتابونه شاعري دغه د کرونا د موسم نه تر دې وخته یو دوې مجموعې ولیکې داسې د بلې غونډې مجموعې پرې راستی شي
ډېر ښه. نوراجان بهیر صاحب په وروستیو کې بله تا په لنډه توګه واورم، د کاروان صاحب پر شاعري خو یو کتاب مقالې راټولې شوې دي چې د کاروان صاحب پر شاعري دي، دا کتاب کاروان خبرې کوي. په وروستیو کې ته خپل نظر راته ووایه چې اوس خو د کاروان صاحب ورځ به هم لمانځل کېږي په 1 جولای باندې، د کاروان صاحب د شاعري یا د ټولو تخلیقاتو په اړه څه کول په کار دي چې واقعا کاروان صاحب په سمه توګه ولمانځل شي؟
ډېر عمده موضوعات راخیستل کېږي. موږ کاروان صاحب باندې یو مسله لیکو یا کاروان صاحب یو ټیویټ کې یو مونوګراف کې راټولو، زه فکر کوم دا ګرانه خبره ده. ځکه د کاروان صاحب شخصیت بېله بېل اړخونه لري، د هنر بېله بېلې زاویې اړخونه لري. زما وړاندیز به دا وي چې ځوانان او په ځانګړې توګه هغوی چې په ادبیاتو کې مسلکي زده کړې کوي هغوی دې د کاروان صاحب د هنر بېلابېل اړخونه وڅېړي. یعنې په ډېره یوه جزوي برخه باندې، مثلا سره کاروان صاحب په شعر کې انځورګري راواخلي پرې باندې یو ټوریز خبرې کېدی شي، سره کاروان صاحب په شعر کې مسیحیت راواخلي یو ټوریز خبرې کېدی شي، سره کاروان صاحب په شعر کې سمبولونه راواخلي، سره هغه په شعر کې ترکیبونه راواخلي، سره هغه په شعر کې ژبه راواخلو، یا ځینې نور مثلا مینه راواخلو.
مننه مننه بهیر صاحب.
کاروان صاحب
پکار چې کار باندې وسی، نو بس د خبرونه وخت هم فهم دی ځای پای ته رسیږي. پر محمد کاروان صاحب او راشد خټک صاحب او نوراجان بهیر صاحب، تاسو دوه درو واړو ته ډیره زیاته مننه وایم چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. خوشحال اوسئ ګرانو اوریدونکو، بل ډیوه ادبي خبرونه هم فهم دی ځای پای ته رسیږي. هر چیرې چې خوشحال اوسئ.